د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې پښتو خبرونه کې موږ نور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې نن په کابل کې د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې غړي راټول شوي او د فرخوندې د قتل یو کلن یاد تازه کوي. فرخوندې یو کال مخکې په کابل کې د قهرجنو خلکو لخوا په وهلو ډبولو وژل شوه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د شل اورونو د نړیوال جام په دوهم پړاو کې خپل لومړنۍ لوبه د دې کپ له پخواني اتل سریلانکا سره کوي. له ازادي راډیو خبریال هلته شته ورسره تماس نیسو او د دې لومړنۍ مسابقې د تیاریو په باب له هغه واورو. دغه راز دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبرې ته چمتو دي، خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړ معرفي وکم، لومړی قاسم سولمال ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. بیړنۍ پیشته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزیر وایي د اټکل له مخې ممکن تر سبا پورې د افغانستان په ځینو سیمو کې شدید بارانونه جریان ولري. د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې نن افغانستان له سریلانکا سره لوبه کوي او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د کاسوو پولیسو پرون ویل چې دوه تنه د اسلامي دولت ډلې ته د خلکو د جذبولو په تور نیولې دي. اوسم بشپړ خبرونه. د افغانستان د دفاع وزارت او افغان امنیتي ځواکونه په نوې مریض کال کې د دولت د وسلوال مخالفینو په وړاندې جګړې لپاره بشپړ چمتووالی لري. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري د خبر ازادي رډیو ته د ناټو د سرمنشي د وروستي څرګندونو په خبرګون کې وکړه. یان سټولټنبرګ افغانستان ته په روسي سفر کې ویلي و چې را روان اوړی به افغان امنیتي ځواکونو لپاره ستونزمن وي. وزیري ویل تیرونی په دفاع وزارت کې د اړوندو امنیتي ادارو او سیمه ییزو ارګانونو اداري چارواکو په یو سیمینار کې د افغانستان روان امنیتي وضعیت وڅېړه او د راتلونکي کال لپاره د هر اړخیزو تیاریو په باب خبرې وسوې.
په هغه کې لومړی بحث دا و چې موږ باید هغه د ستوردونه چې په تیرو موسمونو کې ملاسره وړي دي هغه باید حتمي وساتل شي او د راتلونکي کال لپاره باید کاملا آمادګي ونیول شي، که هغه د اکماراتو په برخه کې وي، که د تجهیز په برخه کې وي، که د ښوونې روزنې په برخه کې وي او که په نظامی یا په ماریبوی عملیاتو کې وي.
روان اونۍ د افغانستان امنیتي وضعیت د ناتو د سرمنشي پر اندېښنې سربېره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي هم د دې هیواد د ملي یووالي د حکومت بقا ته اندېښنه ښکاره کړه. بیړنۍ پیښته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزیر وایس احمد برمک وایي وړاندوینې ښیي چې د رواني مارچ میاشتې تر 13 نیټې یعنی سبا پورې به د افغانستان په ځینو سیمو کې شدید بارانونه جریان ولري. ښاغلی برمک ازادي رادیو ته وویل په ځینو سیمو کې شاید دا بارانونه د سیلابونو د رامنځته کېدو سبب شي، خو نوموړی وویل چې د احتمالي سیلابونو او زیانونو د مخنیوي لپاره پوره چمتووالی نیولی دی. د افغانستان کابینې د شونځیو او مدرسو د شونکو لپاره د وړې او ژمې په مخه د ماکولاتو د ورکړې وړاندې ستایید کړ. لارک څخه په خبره سوي اعلان کې ویل سوي دي چې د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ پرون په غونډه کې همدارس د شار جوړولو وزارت ته لارښوونه وسوه چې د شونکو د شارګوټو د جوړېدو پلان ته پاملرنه وکړي. په غونډه کې وړاندیز وسو چې هوا او مالی امکانات ته په پام سره د دې شارګوټو د څېړنې راپور بلې غونډې ته د تصویب لپاره وړاندې کړي. ټاکل شوی دی چې د کرکټ د شلو ورونو د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له سریلانکا سره لوبه وکړي. دا مسابقه د کابل په وخت د ماښام په 6:30 بجو د هند په کلکتې ښار کې پیلېږي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل چې د دې لوبې لپاره پلان چمتو شوی دی.
او د هر برخې لپاره د خپل پلان باندې کار کوي ترڅو په لوبغالي کې د سریلانکا پر وړاندې ستراتیژي واخلي.
سریلانکا په 2014 میلادي کال کې د شلو ورونو نړیوال جام ګټلی دی. د سوریې د حکومت له لورې د خبرو مسول بشار جعفری د اپوزیسیون ډلې له استازو سره له مخامخ خبرو انکار وکړ. جعفری تېر ورځ چې په جنیوا کې چې د سوریې د سولې د خبرو دریمه وه، وویل د اپوزیسیون د کمیټې له مشر محمد الوش سره مخامخ خبرې تر هغو نه کوي چې د بخښنه نوي غوښتې. الوش ویلی دی چې په سوریه کې به انتقالي دوره د ولسمشر بشار الاسد له مړینې یا سقوط سره پیل سي. روسته تر دې چې جعفری د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن دمستورا سره غونډه وکړه، الوش د یوې تروریستي ډلې غړی وباله. اپوزیسیون ډلې د سهشنبې په ورځ ویلي وه چې دوی د حکومت له استازو سره مخامخ خبرو ته چمتو دي. د سوریې په اړه په بل خبر کې راغلي چې تمه ده د سوریې کردان به د سوریې په شمال کې یوه جلا سوې فدرالي سیمه اعلان کړي. د سوریې د کردانو سیاسي ډلې دغه پرېکړه وروسته تر دې کړې چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د رژیم او د اپوزیسیون ترمنځ د سولې په خبرو کې شامل نه سول. د دیموکراتیک اتحاد ګوند ویاند نواف خلیل اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل چې ګوند یوازې د کردانو لپاره د سیمې د رامنځته کېدو هلې ځلې نه کوي، بلکې د ټولو سوریایانو لپاره د فدرالیزم یوه بیلګه غواړي. خلیل ویل په هغه سیمه کې به چې د سوریې په شمال کې په نظر کې نیول کېږي د ترکمنانو، عربانو او کردانو استازي شامل وي. د کاسوو پولیسو پرون وویل چې دوه تنه یې د اسلامي دولت ډلې ته د خلکو د جذبولو او مالي مرستې په تور نیولې دي. یو مشکوک سړی د اف آر په نوم یو سوداګر پیژندل سوی چې د کاسوو له خوا چې د کاسوو له ځوانانو سره مرسته کړې چې د داعش له وسلوالي سره یو ځای سي. د پولیسو په وینا د دوی یو شمېر په عراق او سوریه کې وژل سوي هم دي. د پی ډي په نوم دوهم مشکوک کس هم داعش ته د وسلوالو د جذبولو په تور نیول سوی دی. دغه وسلوال مخکې له دې چې په دسمبر کې له هېواده ووزي پولیس یې مخه نیولې وه. پولیس وایي د کاسوو شاوخوا 300 وګړي له داعش سره یو ځای سوي او له 500 زیاتې هم وژل سوي دي. له سلو زیات کسان نیول سوي یا هم ورڅخه په سوریه او عراق کې په جګړو کې د ګډون په خاطر تحقیقات سوي دي. د نوي قانون له مخې د هر هغه لپاره چې په بهرنی جګړو کې ګډون کوي تر 1500 کلونو پورې د بند سزا ټاکل شوی ده. تیرونی د کاسوبو یوې محکمې له داعش سره د ځای کېدو په خاطر یو سړی په 3 کاله بند محکوم کړ. او د دې محل روسي خبر ده چې د راپورونو له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما او د نړۍ د وسترو اقتصاد لرونکو قدرتونو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې بندي اوکراینی پیلوټ خوشی کړي. د اسوسییټډ پرس او انټرفاکس خبري اژانسونه وایي چې اوباما د چهارشنبې په ورځ له پوتین سره په ټلیفون خبرې وکړې او ټینګار وکړ چې نادیا ساوچینکا چې د قتل په تور بندي ده او له خوړلو ډډه کوي د منسک د موافقې له مخې له زندانه آزاد کړي. دغه موافقه د اوکراین په ختیځ کړکیچ کې لشکلو ټولو خواو غوښتنه کوي چې غیر قانوني بندیان خوشی کړي. په کیف کې د وستر اقتصاد لرونکو هیوادونو سفیرانو هم په غیلامه کې چې په کیف کې د جاپان سفارت په خپل ویبپاڼه کې خبره کړې د ساوچینکی پر روغتي وضعیت ډېر اندېښنه شولې او له روسیې د غې د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غواړي به هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو هم د ازادي رادیو ټکی اور کې ازادي رادیو ټکی کام. ولانې په خبرونه کې اورئ چې نن په کابل کې د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې استاذي په هغه ځای کې راغون شوي چې یو کال مخکې پکې فرخونده وژل شوه او دوی هم د هغې یاد لمانځي. د ازادي راډیو له خبریال سره به تماس ونیسو او تاسو به له وروستي حاله خبر کړو. د ازادي راډیو بل خبریال مو له هند چیرې چې ټاکل شوی نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اورونو د نړیوال جام په دوهم پړاو کې خپل لومړنۍ لوبه د دې کپ له پخواني اتل سریلانکا سره وکړي. د دې لوبې د تاریخ څخه خبر کړي. د افغانستان دفاع وزارت د ناتو د سرمنشي اندېښنې پر ځای نه بولي چې روان اوړی به افغان ځواکونو ته ستونزمن وي.
موږ د سولې لپاره امیدوار یو، هیله لرو چې په افغانستان کې یو خیر هم نه وي، خو بیا هم که دښمن هلې ځلې کوي وسلوال پوځ دې لپاره کاملا آماده دی چې د خپلو خلکو د خپل هېواد څخه دفاع وکړي.
د بلخ سرپرست ولی وایي له دې وروسته به د کوکنارو د کر مخه ونه نیسي، ځکه په تېرو کلونو کې په دې ولایت کې د کوکنارو کر صفر و خور سره لازمه مرسته نه ده شوې. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره بیا وړاندوینه کوي چې په څو راتلونکو ورځو کې به په یو شمېر ولایتونو کې هوا توفاني وي.
احتمالاً در طول چند روز آینده اکثریت مناطق افغانستان ابری و شاهد بارندگی شدید خواهد بود.
دو اونیز پروگرامونه د خبرونه په دوهمه نیمایی که خبرېدو ته چمتو دي. د انصاف پلټکه او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په اونیز پروگرام کې مو په دې اړه چې ښځې د سولې په پروسه کې څه رول لوبولی شي، د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د ښځو د چارو له کمیشنرې قدریه یزدانپرست سره خبرې کړې دي.
خیزی کولای شي چې مثبت ونده واخلي، شیزی کولای شي یو اجتماعي بسیج په شکل یو جنبش پیل کوي او د جنگ پر ضد او د خشونت او تاوتریخوالي پر ضد ودریږي.
ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او 1290 چپو سربیره د غرازلو خارونو کې د اف ام فصل اشرف پنځه په هم اوریدلې شي. نن په کابل کې د شهید شمشیره په سیمه کې د خزو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې استازي راغون شوې دي. د هغه سیمه چې یو کال مخکې پاریدلو قسانو فرخونده د قران نسخې ته د قران د نسخې د سوزولو په تور په وهلو ډبولو وجله. د افغانستان ستر محکمه هم څو ورځې مخکې لدې پېښې کې په لاس د لاس لرلو په تور دیار لستنه مجرم و پیژندل او د مختلفو مودو حکم ور باندې وکړ. خو د افغانستان ولسمشر دغه حکم بیرته لغو کړ او امر وکړ چې د هغې د دوسیې په برخه کې د هغې د پیښې په اړه دې له سره څېړنه وشي. خو لومړی زو کابل ته د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس هلته د شاهد شمشیره په سیمه کې دی. پردیس صاحب راته وویل چې څومره کسان راغون شوي دي او آیا دغه مراسم د فرخوندې د یاد په مناسبت مراسم پیل شوي او کنه؟
مننه نوری صاحب، تاسو ته او د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه هم دا اوس د کابل ښار د شاهد شمشیره د سیمه کې یم. البته دلته د هغه منار مخې ته ولاړ یم چې د فرخوندې ملک زاده په یاد باندې دلته جوړ شوی ده. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، تر اوسه پورې مراسم نه دي شروع شوي. مدني فعالان کرار کرار را روان دي او په ټاکل شوي چې ډېر ژر به دغه مراسم په رسمي توګه پیل شي. خو دلته په د ځینو ممثلینو یا د ځینو سندرغاړو له لوري په همدې ویاړ چې کومې جوړې شوې سندرې دي هغه غږول کېږي او کرار کرار د کابل له ګوټ ګوټ څخه مدني فعالان، عام خلک دغه ځای ته په راټولېدو دي. موږ له ځینو مدني فعالانو سره خبرې وکړې. دوی که څه هم ولسمشر چې تازه کومه سپارښتنه کړې چې د فرخوندې د قضیې په تړاو چې کومه پرېکړه شوې ده په هغې کې د بیا غوروشي خوښ دي، خو بیا هم دوی وایي چې شک ښیي چې فکر نه کوي چې د فرخوندې د قضیې په برخه کې هغه کوم عدالت چې باید تامین شوی وای هغه نه دی تامین شوی. او دوی همدلته راټولېږي. دقیقا فرخونده که څه هم سبا عهود 28مه د یو کال مخکې په همدې ورځ په همدغه سیمه کې د ځینو قهرېدلو کسانو لخوا په دې تور چې ګواکې د قرآن کریم یو نسخې ته یو راچولی ووژل شوه. خو نن مدني فعالانو سبا جمعې ورځ ده دلته راټول شوي او غواړي د دې یاد دلته تازه کړي.
پردیس صاحب، تاسو چې اوس هلته یاست وضعیت څه ډول ګورئ؟ له امنیتي پلوه څه ډول ترتیبات نیول شوي دي د نننیو مراسمو لپاره؟
نوری صاحب، امنیتی دغه د شاهد شمشیره سیمه کاملا د افغان امنیتي ځواکونو لخوا کلابنده ده. یعنی هر چا ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې د هغه ته راشي او که څوک راځي هم له پلټونو وروسته به راځي. او په همدغه شاوخوا سیمه کې چې کومې هټۍ دي تر زیاته هغه هم تړل شوي دي او د مارکیټونو په سر امنیتي ځواکونه لیدل کېږي چې ولاړ دي او پولیس په بیلابیلو برخو کې ګمارل شوي دي. یعنی په ټوله کې امنیتي تدابیر ډېر کلک نیول شوي دي چې خدای مکړه کوم ځای خراب نه شي.
پا پردی صاحب، تاسو چې هلته د مدني ټولنو له فعالانو سره غږېدلي یاست، که څه هم مخکې مو یادونه وکړه چې د افغانستان د ولسمشر د وروستۍ پریکړې هرکلی کړی دی چې د قضیې د فرخوندې په د قضیې د قتل په قضیه کې د تورنو کسانو ته د افغانستان د لوی څارنوالۍ لخوا د سزا ورکولو حکم بیرته باطل کړی او ویلي چې باید له سره په دې اړه څېړنه وشي. څه فکر کوئ چې دوی چې نن راټولیږي دا به صرف یوازې په ویناو سره دا مراسم ولمنځي او که بیا هم یو پریکړه لیک یا یو د مراسمو په پای کې یوه اعلامیه صادره کړي؟
نوری صاحب، که څه هم مدني فعالانو سره چې مونږ خبرې وکړې، دوی ویلې چې په دغه نننۍ ناسته یا غونډه کې چې دوی راټولېږي بیا به هم په دې تاکید وکړي چې د فرخوندې د قضیې په برخه کې باید عدالت تامین شي. خو همدغه اوس چې زه تاسو سره مې خبرې کولې، د یو مدني فعال یو اعلامیه یا پریکړه لیک په شکل باندې یو ورقه را ته راکړه چې په همدې کې د همدغه پریکړه لیک کې د دوی هغه عمده غوښتنې بیا هم چې د په دغه قضیه کې د عدالت تامینول دي هغه غوښتل شوي دي، او په دغلته د افغانستان د مستګۍ ګوند او ځینې نور ګوندونه د هغوی استازي هم راغلي دي، او د دوی ټولو غوښتنه همدا ده چې د فرخوندې په قضیه کې باید بېغوري ونه شي او په دې کې په هغه شکل چې لازم ده باید عدالت تامین شي.
بله، د ازادي راډیو خبريال حدیث پردیس له تاسو نه یو دنیا مننه. د ازادي راډیو خبريال د کابل د شهید شمشیره په سیمه کې او چیرې چې ټاکل شوې ده نن د فرخوندی یاد د مدني ټولنې استازي او کلن د قتل د فرخوندی یو کلن یاد د مدني ټولنې استازي ولمنځي. فرخونده یو کال وړاندې پرانا ورځ په همدې ځای کې د پولیسو په حضور کې له پارېدلو کسانو په وهلو ډبولو وژله او د هغې مړي ته اور واچاو. د افغانستان سترې محکمې څو ورځې وړاندې لدې پیښې سره په تړاو دیارلس تنه مجرمو پیژندل او د مختلفو مودو حکم ورباندې تطبیق کړ، خو د افغانستان ولسمشر اشرف غنی دغه حکم لغو کړ او بیا یې امر وکړ چې د هغې د قضیې په اړه دې له سره څېړنه وشي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او یو شمیر د بشري حقونو مدافع نړیوالو ډلو هم د ولسمشر دغه اقدام استایلی دی او ویلي دي چې د هغې په قضیه کې باید له شفافیت کار واخیستل شي. د فرخوندې په قضیه کې د لومړۍ او دوهمې محکمې په بهیر کې په پریکړو کې دوی ویلي دي چې بیړه شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان دفاع وزارت د ناتو د سرمنشي د خبرو په ځواب کې وایي چې په نوي مریض کال کې افغان ځواکونه هر راز عملیات کولی شي او بشپړ چمتووالی لري. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ کابل ته په روسي سفر کې پیشګویي کړې ده چې روان اوړی به افغان ځواکونو ته ستونزمن وي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د راتلونکي کال په ترڅ کې د ځواکونو د اکمالاتو، تجهیز، روزنې او عملیاتو د ترسره کولو په برخه کې پریکړه شوې ده. د دفاع وزارت وایي دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ تیر ورځ د کابل د دوه ورځني سفر په پای کې وویل سخت کال د افغان ځواکونو په مخ کې دی، خو بیا به هم ناتو دغه هیواد ته محارب ځواکونه ونه لیشي. جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان بهرنیو ځواکونو ته ضرورت نه لري، نړیوال کم مرسته کوي، د تجهیزاتو په برخه کې د افغان ځواکونو سره کومک وکړي او که جګړه دوام کوي ځواکونه ورته چمتو دي.
منګه او هیله دادا چې فایرم پکې نیوی او سول وی آرامي وي، خو په هر صورت منګه د بډې ورځې لپاره مدګینی سو نه پیلون ویلې دي چې د دښمن دی کېدل وته د تابع د زمري ورته نيستا. زمونږ سوال پوس کاملاً په دې زمي موسم کې په اکمالاتو باندې فشار راوړي او اکمالات وکړه تجهیز او تمویل باندې فشار راوړي، او د دې په څنګ کې منګه ډېر خوونه روزمنه منې بشار راوړل و چې خوونه روزنه وکړو. نو منګه ټول تدابیر نیولې دي د راتلونکي کال لپاره.
د افغانستان دفاع وزارت یو ونی مخکې په کابل کې د وی دوی ګرزنې غونډې په ترڅ کې چې پکې د کورنیو چارو د وزارت د ملي امنیت د ریاست او د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې چارواکو برخه اخیستې وه د نوي مریض کال د عملیاتو پر پلان خبرې وکړې. د دې پلان لمخې به بهرني ځواکونه د افغانستان د پولیسو او عسکرو د روزنې بهیر ته ادامه ورکوي. په افغانستان کې نږدې 10,000 بهرني پوځیان شته چې افغان ځواکونه روسي تر اوسه ناټو پریکړه نه ده کړې چې په راتلونکي میلادي کال کې به څومره پوځیان په افغانستان کې پرېږدي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وایي په دې هیواد کې بیلابیلې تروریستي ډلې لکه القاعده، داعش او طالبان فعال دي، نو مخکې تر مخکې د پوځیانو د شمیر په اړه نظر نشي ورکولی. موږ تر اوسه د 2018 کال په ترڅ کې د خپلو ځواکونو د شمیر حد نه دی ټاکلی. اوس لا ډیر وخت پاتې دی څو تاسو ته د ځانګړې شمیرې په اړه ووایم، خو څه چې واضح دي هغه دا دي چې د غوڅ ملاتړ ماموریت به دوام وکړي او موږ به د افغان ځواکونو روزنې رسیا او سلام مشورې ورکولو ته ادامه ورکړو. څه پریکړه چې مو کړې ده هغه د بدلون وړ ده او د هغو سرچینو له مخې چې په افغانستان کې لرو هدف ته مو رسولی شي. د ناټو سرمنشي بیا وویل چې له افغان ځواکونو سره به د استخباراتو او روغتیایي اسانتیاو په برخو کې مرستې وکړي. د ناټو سرمنشي زیاته کړه چې دا مرستې به په ځانګړي ډول په هغو ولایتونو کې متمرکز کړي چې یاغیان پکې نسبتا ډیر فعال دي لکه هلمند او کندز. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په نوي کال کې ناامنه ولایتونو ته ځانګړي پروګرامونه لري خو تر اوسه لا د سولې بهیر ته انتظار دي.
او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. رضوان مراد یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټکی وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی طالبانو په داسې حال کې په هلمند کې وبله ولسوالي ونیوله چې د ناټو سرمنشي له کابل کتنه کوله. ورسپانه لیکي خان نشین د هلمند پنځم ولسوالي ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې راغلی ده. که څه هم خان نشین له لشکرګاه څخه 100 کیلومتره لرې پرته ولسوالي ده، خو پښتنه ده چې ولې دا ولسوالي په داسې وخت کې ونیول شو چې د ناټو سرمنشي د افغان امنیتي ځواکونو د بریالیتوبونو یادونه کوله. واشنگتن پوسټ زیاتوي هلمند له تیرو لسو کلونو راهیسې د جګړو شاهد دی، خو په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د جګړې موسم پیلېږي د دې ولایت د دوه ولسوالیو سقوط د اندېښنې وړ ده. فارن پالیسی خبرونې په یو مطلب کې لیکلي پاکستان فکر کوي چې د تروریزم په واسطه لوبه کولی شي، خو د نشرې په وینا خطا فکر کوي. فارن پالیسی لیکي د 2018 کال په پیلېدو سره په افغانستان کې د سولې د راتلو په اړه هیلې زیاته شوې. له طالبانو سره د سولې د خبرو په هدف د چین، امریکا او افغانستان او پاکستان څلور اړخیزې ډلې پراخې هڅې پیل کړې. دا مطلب لیکوال وایي هڅه کیږي چې پاکستان وهڅول شي چې پر طالبانو فشار راوړي، خو اسلام آباد بیا تروریستان په دوه ډلو ویشلي او د دې پر ځای چې ټولې ډلې وځپي یو شمېر هغو وسلوالو ډلو ته پر خپل خاوره پناه ورکړې ده چې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه کوي. فارن پالیسی د مطلب په پای کې لیکي که پاکستان خپل دې سیاست ته دوام ورکړي لرې نه ده چې تروریزم د پاکستان لمن هم ونیسي چې نخنخانی همدا اوس هم تر سترګو کیږي. یو اس نیوز خبرونه په خپل ورسته غنه کې په افغانستان کې د امریکا د مالی ورکونکو د پیسو د بیزې لګیدو پړه یو مطلب خبر کړی دی. خبرونه د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د سر مفتش دی ریپورت په حواله لیکي په هغه څلور څلوېختو پروژو کې چې د 2009 او 2014 کلونو ترمنځ بشپړې شوې دي ډېرې نیمګړتیاوې لیدل کیږي. د سیګار پر ریپورت کې راغلی چې د امریکا د دفاع وزارت په دې پروژو 1.1 میلیارد ډالر لګولي چې له دریو څخه په دوه برخو کې د قرارداد اړوند مقررات مراد شوي نه دي. د یو اس نیوز په لیکنه له څلور څلوېختو پروژو څخه لوونه اصلا ګټه نه ده اخیستل شوې. خبرونه خبرداري ورکوي چې که په افغانستان کې د بیارغونې پروژې همداشان عملي کیږي نو لرې نه ده چې په دې هیواد کې د امریکا د مالی ورکونکو نور میلیونونه ډالر هم ضایع شي.
ازادي راډیو اوري د بل سرپرست ولی ویل دی ورسته به د کوکنارو د کر مخونه نیسي ځکه په تیرو کلونو کې په دې ولایت کې د کوکنارو کر صفر خور سره لازم هم رسته نه ده شوی. د عطا محمد نور په وینا د کوکنارو په وړاندې مبارزې په برخه کې په افغانستان کې میلیارډونه ډالر بې ځای لګیدل او د کوکنارو کر او قاچاق هم په هغو سیمو کې ډیرو چې پکې د نړیوالو ځواکونو اډې فعالې وې. د بلخ د سرپرست ولی د وروستیو څرګندونو تفصیل له مزار شریف د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیب زی په راپور کې.
د برخ سرپرست ولی اتم احمد نور وای چې له دې وروسته به خپل کاری ساحه کې د مخدره توکو په وړاندې مبارزه نه کوي او په کرشوی مخدره توکو به هم بندیز نه لګوي. هغه وای چې په تیرې ولا سیزه کې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د مخدره توکو د لمنځه وړلو په برخه کې 8.8 میلیارد ډالر ځانګړي کړي وو چې یوازې 1 میلیون یې په دې برخه کې مصرف شوی او پاتې نورې پیسې ورکی دي.
7.8 میلیارد ډالر د مبارزه مواد مخدره مصرف
او 8.8 میلیارد ډالر په دې برخه کې ځانګړي شوی و چې د کال 1 میلیون ډالر مصرف شوی او په اوو کلونو کې یوازې 1 میلیون کېږي. دا نورې پیسې ماوتاته په مصرف نه دی رسیدلی. کابو 8 میلیارد ډالر دات شوی او د افغانستان په کومه برخه کې مصرف شوی دی دا څرګند نه ده. حتی محمد دوروایی چه لکلون را پا دی خواه بلخ ولایت که دی کوکنه رو کخت سفر و او برعکس بیا پا جنوب که دی بحرنوی پاوزیانو یعنی ناتو او ایساف زواکنو تر نظرات لانده دا کخت تر سرکیده. تریاک په فلان او فلان ولایتونو کې لکه په کندهار، هلمند او نیمروز کې د ناتو وایساف ځواکونو د موضوع تر چکمو لاندې بکخت شول او هغه مهال به بهر ته قاچاق شول چې د هوایي ډګرونو صلاحیت هم له بهرنیو دوستانو سره و. خو په پای کې زر یې هم 2000 کیلومتر لرې زبرې قاچاق بر وګڼل شو. ښاغلی نوروایی کله چې د هوایي ډګرونو صلاحیت له بهرنیانو سره و نو هغه وخت له هیواد څخه بهر ته د مخدره توکو قاچاق پیل شو او نوموړي هڅه وکړه چې مخه یې ونیسي. خو د مافیا لخوا پرې د تریاکو د قاچاق او کښت تور ولګېد. د بلخ سرپرست په خبره چې هغه په شمال زون کې په 2000 جریبه ځمکه کې د تریاکو د کښت مخنیوی کړی او په همدې دلیل د مخدره توکو لویو مافیاو د نوموړي د بدنامولو هڅه وکړه. نوروایی چې له دې وروسته به د مخدره توکو سره د مبارزې په برخه کې یو ګام هم اوچت نه کړي. تر دمه افغانستان ته هیڅ وی مرستندوی ټولنې او یا هم په دې هیواد کې د ډیره بهرنیو پوځیانو چارواکو د ښاغلي نور د وروستیو څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی.
آزادی رادیو د کال غوره شخصیت د 1949 کال غوره شخصیت څوک دی؟ د وری په لومړی نیټه یې له آزادی رادیو واوري.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لو خارونو کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدل شي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره وړاندوینه کوي چې څو راتلونکو ورځې به په یو شمېر ولایتونو کې هوا طوفاني وي او د ډېر ورښت او سیلابونو د راوتلو احتمال هم شته. له بلې خوا د پیښو په وړاندې مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایس احمد برمک بیا وایي چې د ورستیو ورختونو چې د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې شوي په هیڅ ځای کې د زیان راپور دوی ته نه دی رسیدلی. اجمل تورمان یې نور تفصیل وړاندې کوي.
د پیښو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایس احمد برمک وایي چې د چهارشنبې د ورځې د ورختون له امله د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې کومه طبیعي پیښه نه ده رامنځته شوې او دغه اداره د احتمالي پیښو په وړاندې د مبارزې په برخه کې پوره چمتووالی لري. ښاغلی برمک د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې دغه پیښې خلکو ته ډیر زیان ونه رسوي. دوی وایي زموږ د ادارې له ادرسه په ټول افغانستان کې تیاری موجود دی. هغه راپور چې ماته مخکې را ورسېدو له کابل پرته درې دېرش ولایتونو کې کومه پیښه نه ده رامنځته شوې. بلخوا د ملکي هوانوردۍ د ادارې مسؤولان وایي چې د دغه ادارې د هوا پیژندنې د څانګې د معلوماتو له مخې تر راتلونکو څو ورځو پورې د هیواد په ځینو سیمو کې به توپانی بارانونه وشي. د دغه ادارې ویان قاسم رحیمي له خلکو وغوښتل چې د دغو بارانونو لپاره تیاری ولري.
احتمالاً در طول چند روز آینده اکثریت
دی وی زموږ د پیژندنې د څنګه وړاندوینې خي چې احتمالاً به تر څو راتلونکو ورځو پورې د هیواد اکثرن سیمې وریز او شدید ورخت بوي. د دغه ورختونو سره به سیلابونه هم مل وي. زموږ هیله ده چې ټول هیوادوال او د پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې تیاری ولري.
جاري شدن سیلابای محلي هم در قبال خواهد داشت.
راپورن لمخې لویدیز شمال لویدیز او جنوب لویدیز څخه بارانی توپانی ورېځې هیواد ته په راننوتلو دي. دغه توپانی بارانونو د منځنۍ اسیا په ځینو سیمو لکه هند او پاکستان کې څلوېښت کسان وژلي او مالي تاوانونه یې هم وراړولي دي. په ورته وخت کې د افغانستان یو مشهور منجم عبدالله کندهاري د هوا پیژندنې د ادارې څرګندونې نه مني، وایي چې افغانستان یو غرنی هیواد دی او د توپانونو د شدت مخه نیسي.
هیڅ نوع د تشویش خبره نه ده په هغه وسعت او حجم باندې چې د ناسا ادارې اعلان کړی دی او خرابوي چې په امریکا او هندوستان کې راوړل دي، دومره د تشویش خبره نه ده. افغانستان په مجموع کې د غرونو د حصار په مابین کې دی، هغه بادونه چې دي د غرونو په واسطه سره د دوی سرعت کمیږي او حالات عادي او نورمال حالت راګرځي.
د راپورن لمخې په ټول افغانستان کې د چهارشنبه د ورځې راهیسې وقفي بارانونه روان دي چې د جمعې تر ورځې به دوام وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي چې دولت باید په دې برخه کې مخکینی اقدامات ولري چې د شدیدو بارانونو او سیلابونو پر مهال خلک زیانمن نشي.
د افغانستان د هوا د څو ښارونو د هوا په باب مو واورېدل. البته د هوا پیژندنې د ادارې چې وړاندوینه کړې ده چې راتلونکو څو ورځو په یو شمېر ولایتونو کې هوا ډېره طوفاني وي، د ډېر ورښت او د غرل سیلابونو د راوتلو احتمال هم شته. ښځې د سولې په پروسه کې څه رول لوبولی شي؟
خزی کولای شي چې مثبت ونده واخلي، شزی کولای شي یو اجتماعي بسیج په شکل یو جنبش پیل کوي او د جنگ پر ضد او د خشونت او تاوتریخوالي پر ضد ودریږي.
د انصاف پلټکی اونیس پروګرام کې چې وروسته در تخبرو د بشر د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د ښځو د چارو لای کمیشنر قدریا یزدان پرستر مخبري کړي. د غراز د انصاف پلټکی بل اونیس پروګرام هم البته او بخی د حقیقت څه دی اونیس پروګرام ترڅنګ د انصاف پلټکی بل اونیس پروګرام هم درته خبرو. خو اوس قاسم سولمل ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه په نوې مریض کال کې د دولت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جګړې لپاره بشپړ چمتووالی لري. دغه وزارت وایاند دا خبره د ناتو د سرمنشي د هغه څرګندونو په عکس العمل کې کړې چې وایي را روان وړی به د افغان امنیتي ځواکونو لپاره ستونزمن وي. بیړنۍ پېښته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزیر وایس احمد برمک وایي وړاندوین شي چې د رواني مارچ میاشتې تر 13 نیټې یعنی سبا پورې به په ځینو سیمو کې شدید بارانونه وي او په خبره کې ښایي دا بارانونه د سیلابونو دروتو سبب هم سي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي دوه تنه نیولې چې غوښتلې په ننګرهار کې یو انتحاري حمله وکړي. ټاکل سوی ده چې د کرکټ د شلو ورنو د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له سریلانکا سره لوبه وکړي. تمه ده چې د سوریې کردان به د سوریې په شمال کې یو جلا سوی فدرالي سیمه اعلان کړي. د سوریې د کردانو سیاسي ډلې دغه پریکړه وروسته تر دې کړې چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د رژیم او د اپوزیشن ترمنځ د سولې په خبرو کې شامل نسول. د سوریې د حکومت له لوري د خبرو مسول بشار جعفری د اپوزیشن ډلې له استاو سره له مخامخ خبرو انکار وکړ. د کاسوو پولیسو پر نوویل چې دوه تنه د اسلامي دولت ډلې ته د خلکو د جذبولو او مالی مرستې په تور نیولې دي. او د امریکا خزانه وزارت پر شمالي کوریا د نوو اقتصادي بندیزونو د لګیدو اعلان وکړ.
له قاسم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول. د خبرونو تفصیل کوړی ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې دوه اونیس پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. د انصاف پلټکی او حقیقت څه دی خو له دې مخکې به لاړ شو هند ته چیرې چې ټاکل شوی نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اورونو د نړیوال جام په دوهم پړاو کې خپل لومړنۍ لوبه د دې کپ له پخواني اتل سریلانکا سره وکړي. دا لوبه هم د هند په کلکتې ښار کې انتر سره کیږي. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زرتان هم په کلکتې کې دی او هم د شپې برسر له ټلیفون په لیکه دی. زرتان صاحب خبرونه ته خره غلاست.
مهرباني نوري ستاسو او اوریدونکو ته سلام. مهرباني.
بلې، لوبه خو نن د افغانستان په وخت په شپږنیمو بجو پیلېږي. دغه لوبه مخکې د افغانستان د کرکټ ټیم کپتان ویلي چې دوی ډیر هیلمند چې له سریلانکا دا لوبه وګټي.
تاسو د چوي د کرکټ تیم له لوبغاړو سره خبرې کړې دي، څه روحیه لري؟ غړي هم د ته آماده دي چې نننې لوب له سریلانکا وګټي؟
بالکل، لکه تاسو چې ویلې په سیمه ییز وخت و نیمې بجې د افغانستان په وخت شپږ نیمې بجې دا لوبه پیلېږي. همدلته د کرکټ په ښار کې کوم لوبغاړی چې دی په هغه سیمه کې هغه لوبغاړی موږ له نږدې ولیدو او همدارنګه له لوبغاړو سره هم ولیدل. دوی روحیه طبعا ښه ده، ځکه چې دوی په ډېر لوړ مورال سره دویمې مرحلې ته داخل شوي دي او مسلسل میچونه یې بایللي دي. بل افغانستان په شلو ورځو سیالیو ګټلو کې یو ښه ریکارډ لري، داسې چې افغانستان په نړیواله درجه بندي کې نهم او په سریلانکا بیا اتم درجه کې ده. یعنی د دواړو ترمنځ یو دیوې ښه لوبې تمه اتمن کېدلی شي. تاسو د دوی د مورال پوښتنه وکړه، د دوی د مورال او د هڅونې په خاطر یو نوی خبر دا دی چې د افغانستان یو پلاوی هم را رسیدونکی دی. شاوخوا یو دوه بجې به دوی کلکتې ته را رسیږي. هلته د ټیم مینجمنټ سره چې مونږ خبرې وشوې، په دې کې دولتي چارواکي، وزیران او د ولسي جرګې او د مشرانو جرګې ځینې غړي به شامل وي چې د دوی په وینا ممکن تعداد یې نوي کسانو ته ورسیږي. نو دا کسان د افغانستان نه راځي، دلته په کلکتا کې هم هغه افغانان چې په هندوستان کې یو بل ښار کې اوسیږي هغه هم د میچ د لیدلو لپاره راغلي دي او دوی راځي نه هم. نو ماخام وخت دی وی خلو به هله کېدل شي، ځکه چې افغان لوبغاړي ټول ډیر زیات آماده ښکاري.
دغه لوبه چې په کلکتا کې تر سره کیږي، تاسو مخکې په خبرونه کې که څه هم یادونه وکړه چې هوا ډیره ښه ده او ډیره مناسبه ده د افغانستان د ملي ټیم د لوبغاړو لپاره، د هند په هوا باندې خوم کله کله سړی حساب نشي کولای ډیر ژر بدلیږي. اوس چې تاسو حالت یاست، دغه هوا فکر کوي چې مناسبه ده د اغل لپاره د لوب لپاره؟
او مخکې ما چې یادونه وکړه، افغانستان لوبغاړي بل هم په نسبتا ګرمه هوا کې چې پیجونه امامداسې جوړیږي چې سلو وي چې ښه بیټنګ پکې کېږي. اوس افغانستان لوبډله د بیټنګ په برخه کې نسبتا ډېره ښه شوې ده د پخوانه، نو همدې خاطر باندې د ښه لوبې تمه کېدلی شي. هوا ګرمه ده، لمر ختلی دی، د باران لکه تاسو چلی چې د هند موسم هم داسې اټکل نه شي کېدلی. د باران تر اوسه پورې هېڅ داسې توقع نشته، هېڅ اټکل یې نه ده شوی د باران. او سفر لوغاړي هم لا په هوټل کې دي، دوی تمنات هم نه دي راوتلي ځکه لمر تیز ده، په تیرا بیا په میدان کې بېخي تیز وي. نو مازدیګر وخت به دوی میدان خواته ځي چې لږ ځانونه ګرم کړي د لوبې لپاره او ماښام وخت کې لوبه پیل شي. نو د شپې طبعا لږ هوا فرق کوي، خو اوس هوا ګرمه ده، د ورځې او لمر تیز دی، خلک خپل کاروبار ته راوتلي دي، باران ماران څاټ نشته، نو یو ښه لوبه امکان شته چې ترسره شي.
زدران صاحب، له دغه لوبې مخکې د افغانستان خلک ډیر هیلمن دي. ازادي راډیو ته د افغان بي سیم د 1300 شمیرې لارې ډیر پیغامونه را رسیدلي دي، په ډیرو کې دوی وایي چې موږ دعا کوو چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لکه د پخوانیو بریاو په څیر دغه خپل لومړنۍ لوبه هم له سریلانکا نه وګټي. هلته په کلکتا کې هم یو شمیر افغانان شته ده، آیا د افغانانو شمیر به هم په سټډیوم کې ډیر وي کنه؟ په دغه سټډیوم کې چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سریلانکا له ټیم سره لوبه کوي،
ټیکټونه الحمد څلور بجو پرې خرڅي ګلتم چې پښتنه وکړه روان دي خلک راځي. خپل هندوان د افغانستان د لوبډالې ډیر شوقي دي چې دوی وګوري. دلته ما د مقامي خلکو سره خبرې وکړې، موټر کې کېنا یا بازار کې اخوا دیخوا، دوی وایي چې افغانستان لوبډله ورته یعنی حیرانوونکي ده چې دوی څنګه پرمختګ کړی دی او بیا څنګه سیالي کوي. یعنی دوی هم هغه د هغې شوق لري چې دا ډول د افغانستان میچ وګوري. هلته ما پوښتنه وکړه چې نن د سریلانکا پخواني اتل افغانستان سیالي ده، تاسو به څوک خوښوئ، څوک به سپورټ کوئ؟ خلک وایي افغانستان اور فیوریت، موږ افغانستان خوښیږي. دوی وایي او وایي چې امید هم همدا ده چې لوبه وګټي. وایي افغانستان خلک کرکټ سره ډېره زیاته مینه لري. حتی چې زه ورته وایم زه د کرکټ لپاره راغلی یم، داسې دوی وایي چې ډېر ښه، یعنی ډېر زیات مینه لري. دوی هم همدا خاطر نور هم هڅوي چې د افغانانو د خوشحالۍ لپاره یو څه وکړای شي. او میدانونه ټوټل ډیر زیات آماده دي هرڅه ډیر صفه ښکاری او دلته افغانان چې راځي دیوبل خار نه یا دی پونتونو کې دلته ماسلین دي هغه هم همدا هیله لري چې لوبه وکړي ځکه چې د سیالۍ داسې دي که کوم ټیم په بریا سره پیل وکړي نو طبعا فشار اچوي په نورو سیالیو باندې راتلونکو سیالیو باندې چې بل میچ بیا موږ د انګلینډ سره درېیمه سیالي د انګلینډ سره لرو چې هغه هم یو ضعیف ټیم نسبتا ګڼل کېږي په شلو ورځو کې یا آسیایي پیچو په کتو سره نو افغانان دا وایي چې که نن دوی پیل په بریا سره وکړي نو د راتلونکو ډېر خو خو په کرکټ کې دا نه شي ویل کېدی چې موږ حتمن دې دا دې ته آماده وو چې موږ به ګټو نه هر څه پېښېدلی شي خو د یوې ښې لوبه تمه هر عمرو کېدی شي هر افغان هر دلته د افغانستان د لوبډلې شوقي همدا هیله لري چې یوه ښه لوبه وشي او که افغانستان یې وګټي نو هغه به ډېر ښه وي
بلې یوسف خان زدرانه تاسو نه مننه په دې هیله چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لکه د مخکنی لوبه په څیر خپل د شل اورونو د نړیوال جام په دوهم پړاو کې خپل لومړنی لوبه هم د دې کپ له پخواني اتل سریلانکا څخه وګټي دا لوبه نن د کل د هند په کلکتې ښار کې ترسره کیږي د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدرانه هم عمل ته تاسو دغه لوبه له ورستي حالات هرومرو خبروي خو لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د نننۍ لوبې په اړه ډیرو اوریدونکو د افغان بي سیمه تساوات له شمېرې لارې هم پیغامونه راستولې دي څو تنو لولو حیدر زئی لیکي چې ټول افغانان نن ډیر خوشاله دي کرکټ لوبې ته ډیر خوشاله دي خدای دې وکړي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نننۍ لوبه وګټي محمد قاسم زواکم له هلمند ولایت لیکي چې افغانستان بنن سریلانکا ته سخت ماته ورکړي ژوندې دی وی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم مروایسم د هلمند څخه لیکي چې زنن د کرکټ لوبي ته ډیر خوشاله يم خدای دې وکړي چې زموږ لوبغړي دغه نننۍ لوبه وګټي تاسو ټول مننه چې د افغان بي سیم اته سواتل شمیر لاریمو مکتب پیغامونه راسته ولې مرو پیغامونه درته لولو خو پیغامونه زخت زیاتی لتاسو به هم مننه نور د راپورونو مطلب د خبرې دوله لپاره وخت نه لرو خو دوه اونیس پروګرامونه خبرې دوته چمتو دي مخله دی چې د حقیقت څه دی اونیس پروګرام واوري پاموکړي د انصاف اپ لټکی اونیس پروګرام ته
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشامدې کې روانه ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم
دومره زورې ده لېما کنه په دې کار کې چې نمې څوک د دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یو سر نه وشتل
خو مسؤلین څه وایي
کوټي ازري په ګرکو ازري کې ان شاء الله موږ ژوندونه پسې ورکړي
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منه خدای دې وکړي روغ جوړ خوشاله او بریا دې وسې دوستانو پس له ډېر مودې مو بیا هم د خپل معلولین ورونو ستونزره واخیسته د پکتیا ولایت نه یو ورور د معصوم په نوم له موږ سره اړیکه نیولې او ویل دي چې په نور ولسوالیو کې د معلولین حقوق توضیح شوی دي خو دوی په ولسوالۍ کې نه دي توضیح شوی دا چې معصوم ورور د پکتیا ولایت د کومې ولسوالۍ له موږ سره اړیکه نیولې او نور د خپل ستونزې په اړه څه وایي په خپل ویل د څه واورو
نوم جما معصوم ته تاخیل د پکتیا ولایت شت کرم دی ولسوالۍ نه ستونزه مې دا غوډه ورکه چې ډیر لاسو او څلور نو یم کال دی اول نه تر اخره پورې موږ ته ماش نه درا کړی موږ چې دا ورغله جما ورسو اول رفیل چې څلور مرو بکه اول رو بکه دوه مرو بکه درې مرو بکه څلور مرو بکه بل اخره جواب راکه چې پیسې خلاص شولې او په نوبت باندې د ولایت پکتیا ولسوالۍ ته په نوبت باندې هغه کړو پچا چولې او موږ احمد آباد او د شت کرم ولسوالۍ ته پاتو مرکز ګرځې سي ورکړو واسو ولې چې رئیس موږ دې ګرځې دا اوس دماغ اخی ارین کې کې ما نومي واري دم ما سن دي قومي تضاد لري یو دي ما سن ټول لري نو په اوس راځي چې نوې په کابل تلالو مزایری وکړي هغه وکړي شورا تلالو شورا جواب راکړي بل اخره کار ته منافي اجتماعي تل یو ویل چې په نوې کال کې بودیجه چې راشي 1995 کال بودیجه راغله هغه کې اوس په پکتیا ولایت پیسې راغلي دي چې ورسو یا چې ورغله موږ ته امن سره والي صاحب دې امر وکړي والي صاحب محترم ته چې ورسو دروازې خولې ته ولاړي موږ نه شیزر نه لاسونه لري یخده نو هغه ته موږ ته یای چې او عسكر ولاړو چې ولاړ کته ټوپنګ نه ځنه متر ولاړ دیګه پایته مې دمې کنه مال خیر موږ باندې خدای زور شه زنه صاحب دې باندې خدای زور ورسي چې څه پر ولري اوس حکومت موږ ته راکړي دې پیسې په دې وطن کې حق لري په دې بوله کې حق لري ولې مختخفل د زوالید دفتر نه یی دي ابل ورسې پیسې راغلي دي اوس پیسې موږ ته راغلي دي موږ ته ولې نه راغوي چې په تنځلې یم کال کې چې تاسو پیسې دې څلور نه یم کال ماغه کوو څلور سو کسان یې څلور سو کسان د چې انفرادي خلک هم څه نور ول سوال وکي چې یو نیم پاتې ده کنه دې چې پنځو شپږو لاسو کسو ته غالبا رسیدلې نور هیڅ اتم نه رسیدلې کارتون هم پلاس دي اسناد هم پلاس دي اسناد دوه کارتون نه پرم نه یی درې کارتون نه پرم نه یی نه پر نه یی صاحب نه روانه ټول بې لاس او بې فوک آیات راجیم کوم که دوه کارتون لرو محکمې ته به ماجر کې موږ محکمې ته ځري ولې موږ قانون منو موږ اساسي قانون هم قبول کړی ده سر سر ګمنل ده هر محکمې چې موږ دې پیسې لوي کار دې عجیب انګم لرما کار دې اسناد می مکمل دي یو دې منه ده ټول ما یبینې زه کومه ده ما شخلي لاس کاله 15 لاس کاله چې موږ غوښتنه ده چې موږ بې لاس موږ بې فوک وي والي صاحب ته وزر کوو د چوک چې موږ پیسې چا چې نیولې دي د خپل رئیس کار ته مناسب اجتماعي دی ولاتي پکې موږ چې ورسو هغه چې دروازه کول دي ولیاځه خدای دې ما شاخه دې حکومت دې کندې ویران دي دې بانک نو رغول هغه خلی دې دروازه کول کړي خپل نفر ته ورکړي او موږ ته ورغول یای چې تاسو نفر نه لري تاسو نمائنده نه کوي مختلفه باندې راټپی موږ نور نو ټوپک لرو نه ځکو تاسو لرو نو بل څلور چې دې دروازه ورماته غیر قانوني کارم نشو دا دې راډي افغانستان دې هغه نه پښتنه وکړي چې سعادت صاحب نه دې راډي دې خلکو غا پروګرام تم په قراتو قراتې ماوین دی ولی اجر کړی دا یغه وخت واده را کړی اما یا چې وو بالکل دغه سوالو ماشونه پاتې اوس ولې نه راغی
د انصاف پلټکه
دوستان د خغلی معصوم دوستان د معصوم رو سنځمو د افغانستان د کار ټولنیز چارو شهیدانو او مالین وزارت د شهیدانو او مالین د برخه د موینې میرمن جمیله افغانی مخه ته کې خودله غلی افغانی په دې اړه راته وویل
درخت فعلا د میرو به که با ما پول آمده این پول ما فعلا برای معلولین و شهدای وزارت دفاع میتیم و پول که از معلولین و ورثای شهدای ملکی هستن انشالله تا 15
په حقیقت کې فعلا چې موږ ته پیسې راغلي دا موږ د دفاع وزارت شهیدانو او معلولینو ته ورکوو هغه پیسې چې د ملکی شهیدانو معلولینو دي ان شاء الله چې د حمل د میاشتې تر 15 پورې براسي لکه څنګه چې تاسو په هیجه بودیجه موږ په اختیار کې نه ده چې پیسې مو په اکاونټ کې وي او هغه بیا راوخلو وری کړو وری نه کړو او یې وځندو دا په مالی وزارت پورې اړه لري چې څه وخت موږ ته پیسې راليږي چې پیسې موجود دي ورڅخه اجرات نو که دغه ورور د دفاع وزارت معلول وي تر نوروز پورې به اکاونټ ته پیسې راسي خو کله ملکی معلولینو څخه دی ان شاء الله چې د حمل تر 15 به اکاونټ ته پیسې ورسي پرته له نورستان او فاریاب څخه چې موږ هلته بانکي سیستم نه لرو نور په ټولو ځایونو کې سیستم بانکي دی هر معلول خپل بانکي اکاونټ لري چې پیسې پکې حواله کیږي موږ خپل هیڅ ریاست په نقد ډول پیسې په واکه نه جوړ کړي په سیستم کې مشکل سته په خواني پورونه هم په دولت پاتې دي په دې برخه کې کار روان دي خو وخت نیسي خود څلورتیوم کال د حقوق په اړه د مالیه وزارت د حکم لمخه مش کولای سو چې د 15 کال د تخصیص لمخه د پیسې ورکړو خو هغه شرایط چې دوی په مور ایشي هغه د دې چې سیستم باید بایومټریکس چې ستونزې تر ډیره هوارسي چې موږ وکولای سو دغه سیستم د روان میلادي کال تر وروستي پورې یوازې په کابل کې رامینځته کړو او په نورو ولایتونو کې ډیر وخت غواړي
سیستم بایومټریک تر اخر سال سالي یعنی تا ماه دسامبر ما میتونیم فقط در ولایت کابل بایومتریک بسازیم که در دیگه ولایت سیستم بایومتریک وقت بیشتر میگیرم
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې په سیور شبل او یغې په سیور شبل او یغې په سیور شامدی کې ربانورستی رشی او ناهیل به تخپل کوټه راځم
کوو چې حاضرې په ویګرک وای حاضر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پکې ورکړي.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا د دیونه د ازادۍ رادیو د حقیقت څه د خبرونه چې تاسو اوریدله په دې لکه تاسو هم سوند لري لمخ سره شریک کړئ چې وکولې شو تر یو ځای ورته حل لار پیدا کو. زموږ د ټلیفون شمیره لزان سره یاداش کړئ، د ټلیفون شمیره مده 0992 93 93. تر بل موزه اجمل تورمان پر وی وخن کی خدای سپارم، خونه ولرې
د انصاف پلټکه. حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، زما قاسم سولمل سلامونه ومني. د حقیقت صدای په پروګرام کې داونه د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د شذو د چارې ل کمشنري میرمن قدری یزدان پرست سره د سولې په پروسه کې د شذو پر ګډون بحث کوو. ډیره زیاته مننه کوم میرمن یزدان پرست چې موږ ته د مرکې فرصت راکړي. تاسو په جریان کې سئ چې د افغانستان حکومت د سولې په ارتباط باندې تازه کوششونه پیل کړي دي، تازه هڅې پیل کړي دي، او ممکن په نږدې راتلونکي کې د سولې په ارتباط باندې مخامخ خبرې هم شروع شي. فکر کوئ د میرمنو یا د ښځو ونډه په دې پروسه کې څومره ده؟ واقعا تاسو قناعت پلري او که څنګه؟
دلو یو بخونکي خدای په نامه، تاسو پیږي چې په ټول اجتماعات کې، په ټول نړۍ کې د انساني غوښتنې د پاره او د یو اجتماع د ارمان د پوره کېدو د پاره سوله یو هدف دی، یو غوښتنه دی. او په افغانستان کې هم ټول وګړي سوله غواړي. زما په اند د درې شیزو شتون په رهبری کچا په سول شورا کې یو مثبت ګام دی. زه دا تکلارا سپورتوم او خوشبینیم پکې. زما په نظر مونږ کولای شو چې دا یو مثبت پایل وبولو، که څه هم د دوی تعداد، د دوی کمیت دونه نه دی چې ټول خزي د خزي جنبش پکې راضی وي، خو مګر د دې لپاره چې دوی په لوړه کچه مطرح شوې دی، زما د پاره یو نوید دی او زما د پاره د تبریکی ول خبره دی.
یعنی تاسو د شذو د حقوق د فعال په صفت فکر کوئ میرمنې په دې پروسه کې څومره رول لوبولای شي؟ واقعا کوم مثبت کارونه دوی کولای شي، کوم سهم دوی ادا کولای شي چې نارینه نسی کولای؟ یعنی د دوی د وجود اهمیت په دې پروسه کې ساس په نظر څه دی؟
لومړی دا چې دغه پروسې صحبتونه او تعاملاتو یو داسې ارزښت نه دی چې په سرو پورې اله ولري. دا ارزښتونه کولای شي چې د شیزو لخوا او یا د سرو لخوا ترسره شي، خو مګر خزي کولای شي چې مثبت ونده واخلي او ډیر ګسترده او لوی ونده پکې واخلي. شیزي کولای شي د یو اجتماعي بسیج په شکل یو جنبش پیل کوي او د جنگ پر ضد او د خشونت او تاوتریخوالي پر ضد ودریږي او سوله پیل کوي. زما په نظر لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ مونږ په شرقي کشورونو کې مثالونه لرو، لکه تاجکستان چې شیزي د سولې لارخونه وکړ او رهبری په غاله درلوده، ان شاء الله د افغانستان خزي ډیر قوي او تکړه خزي دي. ان شاء الله کولای شي چې دوی هم ډیر شپ ونده واخلي. او بل دا چې سوله یو شعار نه دی چې سلو کولای شي او شزي کولای نه شي. دا یو میکانیزم دی، دا یو تګلاره دی. شزو باید پوهیږي چې څنګه سوله راولي، کدا مطلب چیزی پویجی چیزی کولایشی چی سولا راولی او که سلو پویجی سلو کولایشی چی سولا راولی زما په نظر د افغانستان چیزی چی طول عمر د تاو تریخوالی قیمت ادا کلی دای او طول تاو تریخوالی د هغوی پا شانو دوی کولایشی چی د سولی پا لارکی د سولی پا شوراکی د سولی پا پروسی
افغانستان شرایط ته پکتو دیته چې شاید وسلوال مخالفین یا طالبان هم دیته راضی و نه اوسي چې هغه غوښتنې چې مشخصا د میرمنو د ادرس مطرح کیږي تر یو حده پرې دغه سره موافقه وکړي. د افغانستان شرایط او سنتي ټولنې ته پکتو فکر کوي دا شرایط په مساعدي چې ښځې هم وکړي سي خپله ونډه خپل سهم ادا کړي.
که څه هم افغانستان د سنتي کشور دی مګر په ډیرو برخو کې دوی ښځې ته احترام کوي او په درنه سترګه ګوري. په ډیرو مسایلو ښځې کولای شي چې پرمخ لاړ شي او مشکلات حل کوي. او بیا دا چې طالبان او یا هر کوم دلی چې غوالي یو تعامل وکړي باید چې د ډېرې غوښتنې سترګې پټې کړي. د دولت خو هم غواړي چې یو څه پرشازي او طالبان هم مجبور دي چې یو څه په دې حقله پرشازي. که طالبان غواړي که نه غواړي ښځې باید ونده ولري، ښځې باید په اجتماع کې اوسي. داسې نه کیږي چې طالبان یا سر د دې په قیمت منځته راشي چې شزه اجتماعی ونده و نلری او په اجتماع کې حضور و نلری. دا سوله سوله ندهی چه ده شزه ونده زنی واخسته ایشی.
نو په دې سب تاسو کم کشونه یا حدسی چه ده ملی وحدت حکومت ده خواسته ویدی دا چه په ده حکومت په چوکات که زنی وزارتونه یا زنی پوستونه میرمن تور کلل سویدی او زمنان ده سولی په شورا که ځینې ځایونه میرمنو ته هم ورکړل سوي دي. یعنی فکر کوي دا ټول ساسه لپاره د قناعت وړ دي. آیا دا کافي دي د لپاره چې دا میرمنې وکړی سي د نورو میرمنو د نورو افغان میرمنو استازیتوب کې په دې پروسه کې؟
که څه هم زه د ښځو د افغان ښځو دپاره ډېرې آرزوګانې لرم او ډېرې هیلې لرم، خو بیا هم دا یو مثبت ګام دی، دا یو مثبت تګلاره دی چې په ملي وحدت کې څلور ښځو په کابینې کې ونده لري او د سولې په شورا کې یو ښځه د معاون د مرستیال په توګه معرفي شوی دی. او سو میاشت مخ کې یو شزه د قضا په عالی شورا کې نوماند شو. دا مونږ ته داسې ښایي چې مونږ نوې لارې غواړو چې تجربه کوو او ملي وحدت حکومت مونږ حمایه کوي. دا چې بسنده دي او کنه دي، نه دا بس نه دي، شیزه باید پر مخ ولاړ شي، مساوي سهم باید ولري. خو مګر دا یو مثبت پیل دی، ان شاء الله چې دا لاره ادامه لري.
بله، که به هم د سولې پروسه تر اوسه مخکې مې یادونه وکړه چې ممکن په نږدې وخت کې د سولې مستقیم مذاکرات پیل سي. فکر کوي په دې مذاکرات او په دې خبرو کې کوم مسائل مهم دي چې باید د شیزو په ارتباط باندې افغان حکومت او افغان چارواکي په پام کې ونیسي؟ کوم مهم مسائل دي ساس په نظر؟
د شیزو په برخه کې مهم مسأله د شیزو د کلونو د مبارزې لاسترولنی ډېری مهم دي چې دی باید وساتل شي. باید ټول هغه حقونه چې خدای مونږ ته ورکړی دی، اساسي قانون مونږ ته ورکړی دی او مونږ د دې لپاره مبارزې کړی دی، هغه باید ټول په نظر نیولای شي.
البته کوم موقف چې طالبان د خوادې دوی په وار وار پر دې مسلې تاکید کړی چې دوی اساسي قانون باندې بحث کول غواړي د افغان حکومت سره او د سولې د خبرو د شروع کېدو لپاره یو شرط په شکل باندې دوی پیشنهاد کړی دی. نو فکر کوي تاسو په اوسني شکل باندې د شذو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه لري کنه؟ فکر کوي که ځین تغیرات راسي مثلا په اساسي قانون کې یا د ځین محدودیتونه وزسي، په داسې حالت کې فکر کوي څه باید وسي؟
په اساسي قانون په دوهم فصل کې لیکل شوی دی چې دا قانون کېدای شي چې تغییر ولري چې مثبت تغییر د اتباع لپاره منځته راشي. زه هم په همدته کې تاکیدوم چې که تغییر غوالی چې راولی د ښځو په حق مثبت تغییر باید چې وای.
بله ډېر زیاته مننه کوم مېرمنې زنپرست چې فرصت مو راکړې او زموږ سره مو مرکه وکړه. سلامت اوسئ.
پردورا باند جان